دوستانو ستړي مشه د ساده رادیو په یو بل خبرونه کې مزاج ملند هر کله کوم د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد د سولې اړوند سفرونو ریپورت له ارګ سره شریک کړی دی. د سولې عالي شورا وایي د مسکو ناسته به مثبتې نتیجې ولري او پاکستان حکومت نن یو قاضي لکاره لري کړی دی. دوستانو په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره ګڼو نور ریپورټونه هم لرو، خو پیل له خبرونو کوو. د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه له فریبا ظاهر ناورو.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سیمه هیوادونو ته د خپل سفر نتایج له افغان چارواکو سره شریک کړل. د تخار ولایت چارواکي وای په رستاق ولسوالۍ کې ولسي جرګې ته د یوې نوماندې پر انتخاباتي کمپاین بریت دولس تنه ووژل، او د جوزجان چارواکي وای د قرقین ولسوالۍ مرکز ته د کومندو ځواکونو په رسېدو سره دغه سیمه د وسلوالو مخالفینو له محاصرې راووته. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد د سیمه هیوادونو ته د خپل سفر نتایج له افغان چارواکو سره شریک کړل. ولسمشر مانی د ویلامي په خبرولو سره ویلي چې شاغلي خلیلزاد نن سهار له ولسمشر اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله سره په ګلخانی مانی کې ولیدل. ویلامي د شاغلي خلیلزاد له قبل لیکلي چې وای د امریکا متحده ایالات د افغانستان د حکومت په مشرۍ سولې بهیر په برخه کې هر ډول همکاري ته حاضر دی او په دې برخه کې خپل هڅو ته دوام ورکوي. په دې لیدن کې ولسمشر غنی ویلي چې د هر غه اقدام او هڅې هر کله کوي چې په افغانستان کې سوله او ثبات رامنځته کوي. تر دې وړاندې وال سټریټ جرنال د یوې سرچینې په حواله راپور ورکړی و چې شاغلي خلیلزاد د جمعې پر ورځ د قطر په پلازمینه دوحې ښار کې د طالبانو له استازو سره لیدلې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه په رسمي ډول دا لیدنه نه ده تایید کړې، خو په یوې اعلامیې کې چې نن د طالبانو لخوا خپره سوې دا تایید شوي چې په دوحې کې د طالبانو د سیاسي دفتر رئیس شیر محمد عباس تانکزی په مشرۍ مذاکراتي ټیم د شاغلي خلیلزاد په مشرۍ امریکایي پلاوي سره د اکتوبر پر 12مه وکتل. اعلامیې زیاتوي دواړو لورو موافقه وکړې چې خپلو غونډو ته به په راتلونکي کې دوام ورکوي. د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوي شاوخوا لس ورځنی سفر سبا یکشنبه پای ته رسیږي. نوموړی افغانستان، پاکستان، عربي متحده امارات، سعودي عربستان او قطر ته سفرونه وکړل. د تخار ولایت چارواکي وای په رستاق ولسوالۍ کې ولسي جرګې ته د یوې نوماندې پر انتخاباتي کمپاین بریت دولس تنه ووژل. د تخار د والیوان احمد جواد هجري د دې پیښې په تایید سره وویل چې د بریت زیفا یوسفی بیگ پر انتخاباتي کمپاین سوی دی. دا په خپله روغه ده، خو دو دیرش تنه په دې پیښه کې ټپیان دي. د وی زموږ لمړنۍ چیرنې شي چې چا دونکو مواد په یو موټر سایکل کې ځای پر ځای شوی و، او په نتیجه کې دولس تنه وژل شوي، دوه دیرش تنه نور ټپیان دي. تر اوسه د دې بریت مسؤلیت چا نه دی منلی. تر دې وړاندې هم د افغانستان په بیلابیلو برخو کې پر انتخاباتي کمپاینونو بریتونه شوي دي. بلخوا د لوګر امنیتي چارواکي وایي تیره شپه په محمد اغا ولسوالۍ کې د واده په مراسمو کې 14 ملکي وګړو ته مرګ ژوبله واړوله. د لوګر د امنیت قمندانۍ ویان شاپور احمدزي ازادي راډیو ته د دې پیښې په اړه وویل.
تیره شپه د یو رسمي وجو په شاوخوا کې د لوګر ولایت اړوند محمد اغا ولسوالۍ په سپېڅن کلي کې چې د یو واده مراسم ترسره کېدل، د نامعلومو کسانو لخوا محفل کے مخ کے مائنڈ پردیش ہو کل اچھا محفل کی روکی جی یاد مائنڈ پہ جاسا کرے عمل ہے سلور تنا ملکی وغیرہ شہیدان سے بھی ہمدار از وہ تنا نور ستیان سے
تر اوسه د دې پېښې مسؤلیت چا نه دی منلی. پولیس وایي د پېښې په اړه تحقیقات پیل کړی دی. د جوزجان چارواکي وایي د قرقین ولسوالۍ مرکز ته د کومندو ځواکونو په رسېدو سره دغه سیمه د وسلوالو مخالفینو له محاصرې راووته. د جوزجان ولي لطف الله عزیزي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له تیرو درې ورځو راهیسې د قرقین په مرکز تهاجمي بریدونه سوي او امنیتي ځواکونه هلته په محاصرې کې ول. شغلی عزیزي د وسلوالو مخالفینو هڅه د انتخاباتو د بهیر ستونزمن کول ګڼي.
بله، محاصره در هم شکسته فعلا، خوشبختانه نسبت به مقاومت نیروهای امنیتی ما
دیوی هو محاصره ماته شوی ده. لنیکه مرغه زموږ د ځواکونو د مقاومت له کبله د دښمن شاوخوا څلوېشت کسانو ته مرګ ژوبله اوښتېده. د کماندو ځواکونو په رسېدو سره دښمن وتښتېد او لرې پرتو سیمو ته یې پناه یووړه. دوی هڅه کوي انتخابات چې یوه ملي پروسه ده وڅنډوي او ویې ګواښي. ښاغلی عزیزی ویل چې په کلیو کې تصویوي عملیات دوام لري. وسوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. پاکستان په دغه یواد کې د شوزو چارو او د پښتنو د حقونو یو مخکښ فعاله تر نه ساته توقيف ورسته خوش کړه. ګلالی اسماعیل د اکتوبر پر 12مه له بریتانیا څخه اسلام آباد ته رسیدو سره سم ونیول شو. د اقدام په پاکستان کې د بشري حقونو د فعالانو خبرګونونه راو پارول. فعالان وایي د پاکستان فدرال تحقیقاتي ادارې دغه میرمن خوش کړې خو د سفر اسناد یې ترې ګرځولې دي. ګلالی اسماعیل د توقيف پر مهال ژغیز پیغامونه ثبت کړي او ویلې دي چې په اگست میاشت کې د پښتون ژغورنې غورځنګ پر مهال د خبرو له کبله نیول شوې ده. او د ملګرو ملتونو یو راپور وایي په القاعده شبکې پورې تړلې یوه ډله له سومالیا څخه د یو ډول سکرو د غیر قانوني صادرولو لپاره ایران د یوه عمده ترانزیت په توګه کاروي. د دغه راپور له مخې دا ډله له همدې لارې میلیونونه ډالره ګټه اخلي. فرانس پریس او رویټرز خبري اژانسونه د اکتوبر پر 12مه د ملګرو ملتونو د همدې راپور په حواله لیکلي چې له مارچ راهیسې دغه غیر قانوني صادرات د ایران ځینو برخو ته رسېدلي، هلته په سپینو خلطو کې ځای پر ځای او د ایران د تولید په نامه نورو ملکو ته لکه عربي متحده امارات، عمان، دوبای او نورو ځایونو ته انتقالیږي. ایران تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د خبرونو پای
دوستانو خبرونو ملازاده راډیو نو اوریدل. فریبا ظاهر درته وړاندې کړل. تفصیلي شهر وخت غواړي سموږ په پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې کتلای شئ. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سیمه هیوادونو ته د خپلو سفرونو په نتیجو له ولسمشر محمد اشرف غنی سره خبرې کړي. ولسمشر ماڼۍ وایي زلمی خلیلزاد ټینګار کړی چې امریکا د افغانستان په مشرۍ د سولې په برخه کې هر ډول همکاري ته چمتو ده او په دې برخه کې به خپلو هلو ځلو ته دوام ورکړي. پر دې موضوع په رپورټ سروي راوړي چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي دا وخت د سولې خبرې تر بل هر وخت ډېرې جدي تعقیبېږي. د سولې علي شورا یو شمیر غړي وایي د افغانستان د سولې په تړاو د مسکو کانفرنس جوړېدل به مثبتې نتیجې ولري. د سولې د دې دومره هڅو په اړه مو دا چې څنګه روانې دي، څومره هیله مندي ورته شته. د حکومت د اپوزیسون د یوې ډلې له مشر انور الحق اهدي سره مرکه کړې ده. د افغانستان په اړه به نور رپورټونه مو لرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د پاکستان حکومت یو قاضي له کاره لري کړی دی. حقیقت څه دی پروګرام او همدارنګه د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو ځانګړی پروګرام تاندې څنګه هم بهر وي. د افغانستان د سولې په اړه د امریکا د بهرنیو چارو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سیمه هیوادونو ته د خپل سفرونو په نتیجو له ولسمشر محمد اشرف غنی سره خبرې کړي. ارګوایی زلمی خلیلزاد ټینګار کړی چې امریکا د افغانستان په مشرۍ د سولې په برخه کې هر ډول همکاري ته چمتو ده او دې برخه کې به خپلو هلو ځلو ته دوام ورکړي. د افغانستان د سولې عالي شورا بیا وایي دا وخت سولې خبرې تر بل هر وخت ډېرې جدي تعقیبېږي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه تفصیل لري.
د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد افغانستان، پاکستان، سعودي عربستان او کویت ته د خپل سفرونو راپور له افغان چارواکو سره شریک کړ. له ولسمشر ماڼۍ څخه په دې اړه په خبر شوی خبر پاڼه کې راغلی چې ولسمشر محمد اشرف غنی نن د شنبې په ورځ پارک کې زلمی خلیلزاد سره ولیدل. د ارګ د ویندوی دفتر د دغې ناستې په اړه له جزئیاتو ورکولو ډډه وکړه، خو په خبر شوی خبر پاڼه کې راغلی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه ځانګړي استازي ډاډ څرګند کړی چې امریکا د افغان سولې په برخه کې هر ډول همکاري ته چمتو ده او په دې برخه کې به دوی کوښښونه روان وي. د افغانستان د سولې عالي شورا بیا وایي د سولې خبرو د عملي پیل لپاره دا وخت جدي هڅې روانې دي. د یاد شورا مرستیال عزیز الله دین محمد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د امریکا له لورې د دغې چارې د پرمخ بیولو لپاره د زلمی خلیلزاد ټاکل او بیا د نوموړي لخوا د سیمې هیوادونو ته سفرونه دا په ډاګه کوي چې د سولې عملي خبرو ته لاره پرانیستونکې ده. پخټه افغان زلمی خلیلزاد تیر میلادی میاشت د افغانستان د سولې او پخلاینې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي په توګه وټاکل شو. له ټاکل کېدو وروسته تیر اونۍ نوموړي د افغانستان په ګډون پاکستان، سعودي عربستان، قطر او متحده عربي اماراتو ته خپل لس ورځنی سفر پیل کړ. ځینو لویدیځو رسنیو خبر ورکړی چې ښاغلي خلیلزاد د خپل دغه لس ورځني سفر په پای کې تیره ورځ په قطر کې د طالبانو لاسته سره هم لیدلی دي، خو نه هم د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او نه هم طالبانو په دې اړه تر اوسه رسمي څه ویلي دي. دغو سفرونو او د یادو هیوادونو له لوړ پوړو چارواکو سره د ښاغلي خلیلزاد لیدو کاتو که څه هم د افغانستان د سولې عالي شورا هیله منده کړې، خو د چارو ځینې څارونکي د یادو هڅو تر څنګ د افغانستان د سولې د بریالیتوب لپاره پر پاکستان د دوامداره فشارونو غوښتنه لري. له ډلې یې نجیب ننګیال ازادي راډیو ته وویل
دغه اړیکې باید په دغه کچه دومره زر ونه رغول شي، باید فشار زیات شي تر څو پورې چې په افغانستان کې یو محسوس نتیجه نه وي ورکړي د امنیت په راوستلو کې، د سولې د طالبانو په راتللو کې، تر هغې پورې د نرمي یا سافټ پالیسۍ نه کار وانخیستل
شي. ښاغلی ننګیال وایي په ټوله کې د سولې د خبرو اترو لپاره لیده کاته، غونډې او سفرونه اوس معمول شوي، خو په خبره یې نتیجه به یې هغه وخت احساس شي چې طالبان او افغان حکومت د سولې رسمي خبرې پیل کړي.
بلخوا د سولې د عالي شورا یو شمېر غړي وایي د افغانستان د سولې په تړاو د مسکو کانفرنس جوړېدل به مثبتې نتیجې ولري. دا خبره د دې شورا یو غړي محمد امین وقاد د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وکړه. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په چارو کې د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي چې ښایي د روانې میلادي میاشتې تر وروستیو پورې د مسکو غونډه جوړه شي. په دې اړه نور تفصیل د واصل وصال په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د سولې په تړاو د مسکو ناستې د ترسره کېدو په اړه د روسي چارواکو له څرګندونو وروسته د افغانستان د سولې شورا یو شمېر غړي وایي د دغه کانفرنس جوړېدل به په افغانستان کې د سولې له ټینګښت سره مرسته وکړي. د دې شورا یو غړي محمد امین وقات د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغه کانفرنس د جوړېدو په اړه که په بشپړ ډول د افغان حکومت نظر واخیستل شي، نو پرته له شکه چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره به دا ناسته ګټوره تمامه شي.
کانفرنس وشي او په دې کې د افغانستان د دولت قناعت هم حاصل شوی وي، او په هغه فارمول باندې د سورې د کابل پروسې په نامه باندې ترسره شوی د تر کېږي، دا هڅې دي، دا تلاشونه دي، دا مثبته پایله لري، خو په هماغه شکل باندې چې د افغانستان مدیریت د افغانستان د دولت سره وي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په چارو کې د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي چې ښایي د روانې میلادي میاشتې تر وروستیو پورې د مسکو ناسته ترسره شي. د روسي رسنیو د معلوماتو له مخې ښاغلي کابلوف د دې ناستې د کره نیټې او ګډونوالو په اړه څه نه دي ویلي. د مسکو ناسته چې ټاکل شوې وه د سپتمبر میاشتې په څلورمه نیټه ترسره شي، د افغان حکومت په غوښتنه وځنډول شوه. افغان حکومت تل په دې ټینګار کړی چې د دغه هیواد د سولې په تړاو ټولې ناستې دي د افغانانو په مشۍ او مالکیت ترسره شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت او وسلوالو طالبانو تر دې مهاله د مسکو د احتمالي ناستې په اړه د ښاغلي کابلوف د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې ویل شوي وو چې طالبان په دغه ناسته کې ګډون کوي او د افغانستان او امریکا په ګډون د سیمې له هیوادونو غوښتل شوي وو چې په دغه ناسته کې برخه واخلي. په ورته وخت کې د نړیوالو اړیکو کارپو انتظار خادم بیا روانو حالاتو ته په اشارې سره وایي چې اوس امریکا او روسیه دې نتیجې ته رسیدلې چې د افغانستان سوله په ګټه ده.
د افغانستان سوله او د روسانو او امریکا مخالفت یا سیاسي تقابل د څو مرحلې ته رسیدلې چې په د افغانستان په سوله کې باید سره همکاري وکړي، نه دا چې مخالفت. دا کانفرنس به جوړیږي ځکه دې کې د امریکا ګټه ده، په دې کې د افغانستان د حکومت ګټه ده او په دې کې د روسانو ګټه ده.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په نږدې تیرو دوو اونیو کې د افغانستان د سولې په تړاو د سیمې له هیوادونو سره خبرې کړې دي. ښاغلی خادم دې موضوع ته په پام سره وایي چې د افغانستان د سولې په اړه هڅې تر بل هر وخت زیاتې شوي او دا د دې ښودنه کوي چې د سولې بهیر بالاخره بریا ته رسیږي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
د سولې لپاره د دې هڅو په دوام د افغانستان د نوې ملي جبهې مشر وایي دا وخت د سولې خبرې په ټپه له ولاړ حالت څخه وتلي. انور الحق اهدي ازادي راډیو ته وویل د سیمې د هیوادونو په کچه د افغانستان د سولې په اړه لا هم ځینې خنډونه شته. د افغانستان د سولې لپاره د روانو هڅو په اړه له ښاغلي اهدي سره زما همکار یوسف خان زدران مرکه کړي او په سر کې ځینې پوښتلي چې د اوسني وضعیت ته په کوم نظر ګوري.
د افغانستان د سولې خبرې ډیر وخت کېدلې د سی بون پاسره مواجه وي اوس د خلیزات په راتګ باندې او د خپل ماموریت باندې نو یو امید ورته پیدا شوی دی او هغه هم د سی جدي سړی دی چې اتمن ډیر ورته مهمه ده چې په دې کې کامیاب شي په دې ماموریت کې. نزلک څه تغیرات وینم د امریکای په موقف کې، موږ تغیرات وینم د طالبانو په موقف کې، موږ تغیرات ولیکته ورته امیدواري مال البته موانع هم لادیری دي او خپل د خلیزات صاحب هم توانمندي لري چې مذاکرات کې څنګه مثبت خواته شده یا یو نتیجه دې شه د وکړي خو بلکې زه تعلق څه خوشبینه یم اما رقم وانی هم
اما احادیث په ویل کېږي چې په قطر کې له طالبانو سره هم لیدلې دي بیا دا کاته هم معمول ګڼل کېږي چې له دې وړاندې هم شوي دي نو اوس چې تاسو خوشبینی هم لرئ د دې ترڅنګ د خنډونو یادونه هم کوئ دا خنډونه به څه وي هلته طالبانو سره لیده کاته هم کېږي هیوادونو ته سفرونه هم کېږي لا کوم خنډونه پاتې دي
خنډونه ماته زیاتر دي منطقوي دولتونو په سطحه باندې دي نو دغو مشکلاتو په اعتبار باندې حکومت اقدام نه دی سوی کنه او حکومت پیشنهاد هم نشته په دې اعتبار باندې او د افغانستان مشکل هم وګوره د پخوا په شان ساده نه و زیاتر امریکا حاکم رول درلود اوس دا نور ممالک هم دي چې دوی هم د افغانستان په موضوع کې دخیل دي او دوی په اسلام او خصه په نظر کې ونیول چې یعنی قرشکنی کولای شي باندې دي اصلاح سپویلر سره کېدلی قرشکنی کولای شي
بله حدیث که څوم تیر ورځ په لیو سټیج سیاسيونوم د افغانستان د سولې په اړه خپل نظرونه څرګند کړو ملاتړ وکړ فکر کوي چې سیاسي اراده هم د سولې په وړاندې دلته کافي اندازه شته هم د حکومت د ننام د حکومت بیرون کوم سیاسون دی
زه په دې باندې مطمئن یم چې افغانستان ټول خلک څه د سولې غواړي په شمول دي سیاسي نو او زه په دې مطمئن یم چې حکومت د افغانستان څه د سولې غواړي او فکر نه کوم چې شرایط یې څه ډېر راوسیږي غیر معقول څه راوسیږي وګورم چې طرف مقابل خو څه پیشنهادات په دې باندې کوي
یو ورسته پوښتنه حدیث په پاکستان په دغه پروسه په وړاندې یو خنډ یادېږي فکر کوي چې د هغه وضعیت هم له دې ورسره بدلیدون کېدی
امید دی چې هغه بدل شي او د غزینی خبرې چې نوی حکومت هلته کړي دا عملي شي خو وګورو چې په عمل کې به همداسې یو شی جوړ شي که جوړ نه شي
دوستانو د افغانستان د نوی ملي جبهې مشر انور الحق اهدی و چې د افغانستان د سولې د روانو هڅو په اړه یې نظر څرګنداوه ورسې رپورټ دا دی چې طالبانو هم په دوحه کې له د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي هیئت سره د خپلو استازو خبرې تایید کړې
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي
زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري د مشرانو جرګې د اداري هیات ځینې غړي که څه هم د زورواکو په وړاندې اقدامات له مخالفینو سره ملګري خو په ترسره کېدو یې ټینګار کوي د مشرانو جرګې دویم مرستیال محمد آصف صدیقي نن ازادي رادیو ته وویل غیر مسؤول وسلوال په نام نه یو غصب او جرمونو کې لاس لري چې خلک نور ترې پتنګ شوي محمد حدیث پردیسی په اړه رپورټ لري
د زورواکو پر وړاندې د حکومت له جدي چلند څخه د ملاتړ په دوام د مشرانو جرګې د اداري پلاوي ځینې غړي وایي د حکومت دا ډول اقدامات به د امنیت له ښه کېدو سره مرسته وکړي دغه جرګې دویم رسیال محمد آصف صدیقي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې که د زورواکانو پر وړاندې اقدام ونه شي دوی به په یوې لویې کتلې واوړي چې بیا به هغه وخت دواړه دولت او ملت له ننګونو سره مخ کړي
دغه کوم مسله غیر مسؤول هغه زورواکي چې وی قانون په ځان نه مني قانون ته د تقریر قانون سرغړونه کی او غیر مسله مسؤول کسان دي او افراد لري چې چیري حکومت دې په مقابل کې دغه سي جدي برخورد ونه کی دوی دې په یاد لري چې دغه وړ د وړي کې وړي کتلې بل اخره په یو غټ کتلې تبدیلی کی او هم دا ولسته پر وړي جدي چاله شو پوسی
دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غنی د جمعې په ورځ له ولسوالانو سره په ناسته کې د غیر مسؤولو وسلوالو پر وړاندې د مبارزې غوښتنه وکړه او دا یې وویل چې د زورواکانو موجودیت که په هره کچه کې وي د منلو نه دی او باید قانوني چلند ورسره وشي شاوخوا درې میاشتې وړاندې امنیتي ځواکونو د فاریاب د قیصار ولسوالۍ پخوانی سرپرست امنیې قومندان او د سیمه ییزو پاڅونوالو په چارو کې د ولسمشر د لومړي مرستیال استازی نظام الدین قیصاری له روزګان ولایت څخه رحیم الله له فرا داود مبارز او له بدخشان نادرشاه ونی ولولوی څارنوالۍ ته معرفي کړل یاد کسان د خلکو د زورونی زورګوی د قانون غیر قانوني تجارت د پولیسو د زینو پوسو د سقوط او له ترستی ډلو سره د اړیکو د نیولو په جرم نیول شوی دی جمهور ریاست هغه محل ویلی چې د نورو زورواکانو د نیولو لپاره هم هڅې روانې دي تیرونی ځنګړو امنیتی ځواکونو په غور ولایت کې د علیپور مشهور په قومندان شمشیر د نیول لپاره عملیات وکړل چې د دواړو خواو ترمنځ تر نخته روس امنیتی ځواکونه ونتوانېدل چې نوموړی ونیسي. د کورنیو چارو د وزارت مرستیال وین نصرت رحیمی رسنیو ته ویلي چې علي پور غیر مسول وسلوال او په غلا وژنو او د خلکو په زورونې تورن دی او د امنیتی ځواکونو تر تعقیب لاندې دی. خو د چارو یو شمېر څېړونکي له ډلې نصرالله ستانکزی په دې باور دی چې په اوسنیو امنیتي او سیاسي شرایطو کې د زورواکو بې وسلې کول او محاکمه کول ستونزمن کار دی. د هیواد یو شمېر اوسیدونکي هم د غیر مسؤولو وسلوالو زورواکانو د نیونې او محاکمې پالویان دي. دوی وایي چې دغو کسانو له ظلمونو نور په تنګ شوي دي.
زما نوم سید آصف زیوری ده، د کابل اوسیدونکی یم. د رئیس صاحب جمهور چې دا خبرې کړې ده واقعا دا خبره صحیح ده.
بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم شکر الله ده، د کابل اوسیدونکی یم. او د دې پاړه باندې چې د رئیس جمهور دی حکم دی چې دغه زورمندان چې دی کله د دوی په دې حکم صادر کړی دی، زه ډیر خرسند یم، ډیر خوشحاله یم.
دوی دغه شان ټینګار کوي چې د قانون ماتونکو مفسدونو او زورواکو په وړاندې مبارزه باید له کوم توپیر پرته او یو شان ترسره شي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ او یو شمیر مدني ټولنې وایي د افغان حکومت لخوا په غیر قانوني توګه د لوی قانون تړونونه په افغانستان کې د جګړې خصوصي کېدو ته لاره هواري. د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ رئیس سید اکرام افضلی د شنبې په ورځ کابل کې د افغانستان د قانونو د تړونونو او جګړې د خصوصي کولو په تړاو د مدني ټولنې لخوا جوړ شوې غونډې ته وویل چې د افغانستان د قانون او طبي زیرمونه د جګړې د تمویل لپاره ګټه اخیستل په هیڅ صورت د منلو وړ نه دي. په دې اړه نور حال د واصل وصال پر
د افغانستان د شفافیت د سر بنسټ او یو شمېر مدني ټولنې د اندېښنې په ښودلو سره وایي چې د افغانستان د طبیعي زیرمونه د جګړې د تمویل په اړه کوم بحثونه چې په نړیواله ټولنه او افغان حکومت کې جریان لري ورته د منلو نه دي. د شفافیت د سر بنسټ رئیس سید اکرام افضلی د شنبې په ورځ په کابل کې د افغانستان د قانونو د تړونونو او د جګړې د خصوصي کولو په تړاو د مدني ټولنو لخوا جوړې شوې غونډې ته وویل چې نړیوال دې په دې موضوع سره غور وکړي، ځکه افغان ولس په هیڅ صورت چاته د اجازه نه ورکوي چې د دوی له طبیعي سرچینو نه د جګړې د تمویل لپاره استفاده وشي.
اگر ای جنگ به خاطر تامین امنیت کشورای
دی وای که دغه جګړه د غربي هیوادونو د امنیت د ټینګښت لپاره د نوټو لګښت باید موږ ورن کړو. دا چې د دې جګړې انساني او مالی لګښت موږ ور کړو د پکم منطق کې جوړ راځي. هغه هیوادونه چې د فشار اوړي چې د جګړې د تمویل منابع له افغانستان نه پیدا کړي، یو ځل بیا په دې موضوع سره کتنه وکړي. حکومت خای دا موضوع ومني، خو د افغانستان ملت د دوی په وړاندې کمزور نه دی او موږ به په هیڅ صورت دا ونه منو چې زموږ لازیر مونږ دی د جګړې د تمویل لپاره کار واخیستل شي.
ما به هیڅ وجه قبول نه خاط کړم چې منابع طبیعي ما بر تمویل جنگ مصرف شوه.
نو موري د غشن له افغان حکومت نه وغوښتل چې د افغانستان په شمال کې د سرو زرو او مسو د قانونو شوي تړونونه ژر تر ژره لغوه کړي. دا په داسې حال کې ده چې په بدخشان ولایت کې د سرو زرو او د بلخاب د مسو قانونو د رایستلو تړونونه د اکتوبر په 15مه د قانونو پېټرولیم د وزیر او د دوو بهرنیو شرکتونو ترمنځ په متحده ایالاتو کې د افغانستان په سفارت کې لاسلیک شول چې یو لړ غبرګونونه هم له ځانه سره لرل. خو د دغه تړونونو د لاسلیک کېدو په تړاو تر غبرګونونو وروسته جمهور ریاست وویل چې د یادو تړونونو لاسلیک کېدل هیڅ ډول ستونزه نه لري او په دې اړه د شفافیت د سار سازمان مشر سرګندونې بې بنسټه او د عامه ذهنیتونو د ګډوډولو یوه هڅه وبلله. بلخوا د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت هم د شفافیت د سار سازمان او مدني ټولنو د اندېښنې بې ځایه بولي چې ګوندې د افغانستان د طبیعي زیرمونه د جګړې د تمویل لپاره ګټه اخیستل کېږي. د دې وزارت ویاند عبدالقدیر مطفی په دې اړه ازادي راډیو ته داسې ویل:
مونږ د قانونو نه د استفادې یوازینی هدف د افغانستان اقتصاد ته پراختیا ورکول دي، افغانستان د منابعو نه مؤثره ګټه اخیستل دي، او په دې برخه کې یو ریفاره اورل دي چې موږ خلکو ته د کار زمینه برابر
شي. خو له دې ټولو سره سره د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنې مرستیال ګل احمد مددزی وایي د نړیوالو د ناسمو پریکړو له مخې په افغانستان کې جګړه ورځ تر بلې اوږدېږي او دا به لویه بې انصافي وي چې اوس د افغانستان له طبیعي زیرمو نه د جګړې د تمویل لپاره ګټه واخیستل شي. ښاغلی مددزی له افغان حکومت نه غواړي چې نور د قانون ماتونه پریږدي او د افغانستان د طبیعي زیرمو په وړاندې د مسؤلانه عمل وکړي. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دا پاکستان حکومت یو قاضی له کار لري کړی. دا قاضی د پاکستان استخباراتي اداره د جولای میاشت په انتخاباتو کې په لاسوهنه تورنه کړې وه. قاضی شوکت صدیقی د پلازمین اسلام آباد له یوې عالي محکمې څخه تیره شپه د ولسمشر د یو فرمان په اساس له دندې لري کړی شو. سالم احمد صالح په اړه نور تفصیل لري.
د پاکستان حکومت په اسلام آباد کې هغه قاضی چې د پاکستان استخباراتي اداره یې د جولای میاشتې په انتخاباتو کې په لاسوهنې تورنه کړې وه له دندې لرې کړی دی. عالی قضایي شورا چې د قاضیانو پر ضد شکایتونه څاري د قاضي شوکت صدیقي د لرې کېدو سپارښتنه کړې وه. د پاکستان د قانون وزارت په حواله د شورا د یوه دولتي ارګان د بدنامولو له کبله د قاضي صدیقي د لرې کېدو سپارښتنه تر یوې پټې محاکمې وروسته وکړه. قاضی شوکت صدیقی د پاکستان د پوځي استخباراتو اداره یا ISI په تیرو انتخاباتو کې پلاسوهنې تورنه کړې وه. په جولای میاشت کې هغه انتخابات د صدر اعظم په توګه د عمران خان د ټاکل کېدو سبب سول. دا هغه تور دی چې د عمران خان مخالفانو حمله کولی دی. قاضی صدیقی تر انتخاباتو یو څو ورځې مخکې دغه تور ولګوه چې د دغو انتخاباتو د مشروعیت په اړه یې شکونه لا زیات کړل. د پخواني صدر اعظم نواز شریف ګوند هم د دغو انتخاباتو د مشروعیت په اړه شکونه شولی وه. صدیقي ویلي د ده د لرې کېدو پرېکړه غیر منتظره نه وه. تر ډیره ګمان کېږي د پاکستان پوځ چې د پاکستان د تاریخ په نیمایي موده کې پر دغه هیواد واکمني کړې نه غوښتل چې نواز شریف بله دوره وګټي. نواز شریف چې یو وخت په پاکستان کې تر ټولو محبوب سیاستوال او د ملکي واکمنۍ مدافع و د سترې محکمې لخوا د اداري فساد په تور له واک څخه لرې کړی سو. د تر انتخاباتو یو څو ورځې مخکې ونیول سو. دغه اقدام د دې سبب سو چې په انتخاباتو کې د بریا لپاره د ده د ګوند هڅې زیانمنې سي. لرې کړی سوي قاضي ادعا کړې چې ISI د نواز شریف په نیولو کې لاس درلود او محکمې ته یې امر کړی و چې د انتخاباتو له ترسره کېدو مخکې د شریف او د هغه لور مریم نه خوشي کوي. دواړه تیره میاشت په ضمانت له بنده خوشي سول. د پاکستان پوځ په سیاسي مسایلو او قضایي چارو کې د لاسوهنې ادعاوې رد کړې دي.
یو رپورت وایي په القاعده پورې یوه تړلې ډله چې په سومالیا کې دا د غیر قانوني سکرو د صادراتو لپاره له ایران څخه د ترانزیت په توګه کار اخلي. دا چې څنګه د سالم احمد صالح په بل رپورت کې اورو.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دغه راپور چې د فرانسې خبري اژانس او روټرز یې پرون جزئیات خپره کړي وایي له تیرې مارچ میاشتې راهیسې د ایران بندرونه د دغو غیر قانوني صادراتو عمده مقصد دی. راپور وایي د سومالیا د لرګیو دغه سکاره په سپینو کڅوڼو کې ځای پر ځای کیږي او ورباندې لیکل کیږي د ایران تولیدات بیا نورو ځایونو ته صادریږي. ملګرو ملتونو د سومالیا د سکرو پر صادراتو له 2012 میلادي کال راهیسې بندیز لګولی چې په القاعده پورې د تړلې ډلې الشباب د عوایدو سرچینه بنده سي. الشباب تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې د سکرو له تولیداتو مالیه ټولوي او په دې ډول خپل جنګي ماشین برحال ساتي. ملګری ملتونه اټکل کوي چې د سکرو پر صادراتو د دوی له بندیزونو سره سره سومالیا په 2018 میلادي کال کې د لرګیو د سکرو 3 میلیونه او 6 لکه بوجۍ د صادرولو لپاره تولید کړي او د الشباب ډلې لپاره د 2 میلیونه او 15 لکه ډالرو په ارزښت د عوایدو سبب سوي دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په راپور کې ایران پر سکرو د بندیز په عملي کولو کې په کمزوري اقدام تورن سوی دی. د غانا او اج ساحل پتیر هیوادونه تورن کړی چې د سکرو قاچاقونکو ته زمينه برابر کړی چې د مالونو د پروسس او د تصدیق پانو په برخه کې د دوی له کمزوریو ګټه پورته کړي. د ملګرو ملتونو د راپور په حواله چې لاخ پور سوی نه دی دغه غیر قانوني مالونه چې ایران ته رسیږي هغه تصدیق پانی ور باندې نشنول کیږي چې په غلطه ډول د سومالیا سکاره په اصل کې د کومور اج ساحل یا هم غانا غني. راپور د ایران کې شاو قشم بندرونه هغه آزاد ساحه یاد کړي چې د 2013 میلادي کال له مارچ میاشتې راهیسې د سومالیا د سکرو بارونه ورته را روان دي. دغه سکاره چې د ایران بیرغ او ټاپه ورباندې نښلول سوي وي په متحده عرب اماراتو، عمان، دوبۍ او نورو ځایونو کې بندرونو ته لیږل کیږي چې هلته د پخلي یا هم د چلمونو په څکولو کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. په ملګرو ملتونو کې د ایران ډیپلوماتیک ماموریت سمدلاسه د دغه راپور په اړه له غوښتنې سره سره تبصره نه ده کړې. افراطي ډلې الشباب د سومالیا د حکومت د نسکورولو ژمنه کړې ده. ملګري ملتونه او هلته دیره د افریقایي ټولنې 6000 کسیز پیاوړی ځواک د دغه حکومت ملاتړ کوي.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio
دوستانو په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې شوې. اوس هم یو ور بیا پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته له فریبا ظاهر نه اورو.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیل زاد د سیمه هیوادونو ته د خپل سفر نتایج له افغان چارواکو سره شریک کړل. ولسمشر مانی د ویلامې په خبرولو سره ویلي چې شغلی خلیل زاد نن سهار له ولسمشر اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله سره په ګلخانی مانی کې ولیدل. تر دې وړاندې وال ستریټ جرنال د وی سرچینې په حواله راپور ورکړی و چې شغلی خلیل زاد سیمه ته د خپل لس ورځنی سفر پر مهال د جمعې په ورځ د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو له استازو سره لیدل دي. کته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه د دې لیدنې په اړه په رسمي ډول څه نه دی ویلي، خو په یو اعلامیه کې چې نن د طالبانو لخوا خبره شوې ده تایید شوی دی چې په دوحې کې د طالبانو د سیاسي دفتر رئیس شیر محمد عباس تانکزی په مشرۍ مذاکراتي ټیم د شاغلی خلیل زاد په مشرۍ د امریکایي پلاوي سره د اکتوبر پر 12مه وکتل. اعلامیه زیاتوي دواړو لورو موافقه وکړه چې خپل غونډو ته په راتلونکي کې دوام ورکوي. د تخار ولایت چارواکي په رستاق ولسوالۍ کې ولسی جرګې ته د یوې نوماندې پر انتخاباتي کمپاین بریت دولس تنه ووژلې دي. د تخار د والي ویاند احمد جواد هجري د دې پېښې په تایید سره وویل چې د بریت نظیفه یوسفی بیک پر انتخاباتي کمپاین سوی دی، د خپله روغه ده خو دو دېرش تنه په دې پېښه کې ټپیان سوي دي. د لوګر امنیتي چارواکي وایي تېره شپه په محمد اغه ولسوالۍ کې د واده په مراسمو کې یوه چاودنه سوي ده چې په ترڅ کې څلور تنه ووژل سوي دي او اووه نور ټپیان دي. تر اوسه د دې پېښې مسؤلیت چا نه دی منلی. پاکستان په دغه هیواد کې د ښځو چارو او د پښتنو د حقونو یوه مخکښه فعاله تر نه ساعته توقیف وروسته خوشې کړه. ګلالۍ اسماعیل د اکتوبر پر 12مه له برېټانیا څخه اسلام آباد ته له رسیدو سره سم ونیول سوه. نوموړی په اګست میاشت کې د پښتون ژغورنې غورځنګ پر مهال د خبرو له کبله نیول سوې ده. او د ملګرو ملتونو یو راپور وایي په القاعده شبکې پورې تړلې یوه ډله له سومالیا څخه د یو ډول سکرو د غیر قانوني صادرولو لپاره ایران د یوه عمده ترانزیت په توګه کاروي. ایران تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي.
دوستانو یو ار بیا مو هر کله کو خبرونه مو واوریدل. تفصیلی هر وخت موږ په پانه ازادي رادیو ډاٹ کام کې کتلای شي. اوس هم مخکې لیدنه چې حقیقت څه دی اونیس پروګرام او همدارنګ تاند څنګه درته وړاندې کو په موږ لري څو سپورتي خبرونو ته ناجی صفه دروري.
د سپورت ورزنه هنداره
د افغانستان د فوټبال غوړل لیک د سیالیو په لړ کې ټاکل شوې چې نن د سپین غر بازان او موج های امول وبدل سره د لوبي ډګر ته وځي. د دغه لوبو په لړ کې تیر ورځ د طوفان هریجوت 3-0 په وړاندې د میوند اتلان ټیم ته ماتې ورکړه. د دغه لوبي په پای کې رؤف قادری د لوبي غوړل لوبغاړی ونومول شو. د افغانستان د فوټبال غوړل لیک سیالي تیرونه پیل شوې چې د محل په کابل کې روان دي. د افغانستان د وشو فدراسیون وایي د یاد ورزش د سپورټي کلبونو د 500 روزونکو نه د ازموینې بهیر پای ته ورسید. د دغه فدراسیون رئیس سید رحمان یوروش نن ازادي رادیو ته وویل چې دغه ازموینې له تیرو دوو میاشتو راهیسې پیل شوې وې چې تیر ماښام پای ته ورسېدې. نوموړي وویل په دغه ازموینه کې یو شمېر هغه روزونکي لرې شول چې تجربه یې نه لرله. د وشو فدراسیون وایي د ازموینې په بهیر کې وړ او په کار پوه روزونکي انتخاب شوي دي. او ایراني لوبغاړی سیامن رحمان د پارا اولمپیک د وزن اوچتو په سیالیو کې د سرو زرو میډال ترلاسه کړ. سیامن رحمان د جمعې په ورځ د آسیا په پارا اولمپیک سیالیو کې په لومړي حرکت 203 کیلوګرامه وزن پورته کړ او په وروستۍ مرحله کې 295 کیلوګرامه وزن اوچتولو سره د دغو سیالیو ریکارډ ترلاسه کړ. د سیامن رحمان وروسته منصور پور مرزایی بل ایرانی لوبغاړی دی چې د 238 کیلوګرامه وزن په اوچتولو سره د سپینو زرو میډال وګټه. دغه سیالۍ په اندونیزیا کې روانې دي. حقیقت صدای
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري.
سلامونه. افغانستان هغه هیواد چې د بیکاری کچه پکې ورستر بلې لوړیږي. که څه هم افغان حکومت هر کال په افغانستان کې د بیکاری د کچه د ټیټولو هڅه کوي، ژمنی ورکوي چې په دې کال کې به د بیکاری کچه ټیټ شي، خو بیا هم دا ستونزه لا پر ځای پاتې ده. دا چې د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت په دې برخه کې څه کړي، څه کوي او راتلونکي پلانونه یې څه دي، د حقیقت څه دی په روانه خبرونه کې پرې بحث کوو. د نن په خبرونه کې مو د افغانستان د کار ټولنیزو شهیدانو او معلولینو چارو وزارت مرستیال لال محمد اریوبی ملمدې هیله د تر پای را سره پاتې شي.
ډیر زیاته مننه مونږ شپ چې وخت مراک ک پایلې په هیواد کې د بیکاری لکه چې نکو په تیرو کلونو کې په دې اړه اندېښنې ډیر زیاتې موجودې وي. څه کال ستاسو د وزارت ارقام څه دي چې د بیکاری کچا راښکته شوې ده که زیاته شوې ده که راښکته شوې وي عوامل څه دي او که زیاته شوې وي عوامل څه دي؟
څنګه چې د کار ټولنیزو چارو شهدا مالین وزارت له نومه معلومیږي په مختلف عرصو کې فعالیت لري چې یوه عرصه د هغه نه د کار برخه ده. د کار په عرصه کې ډېر لاسته راوړنې موجودې دي. په دې کال کې موږ وکولای شول چې د کار لپاره یو ملي کانفرنس دایر کړو چې په هغه کې د بیکاری په کچې د کارونو په ایجاد او د کارونو په سہولتونو په ایجادولو کې همکاري وکړو. په دې عرصه کې زیات کارونه وشول. د سرمایه ګذاري لپاره سہولتونه ایجاد شو. د سرمایه ګذاري لپاره په پالیسیانو کې تغییر وارد شو او په دې کې بعضې موارد د رئیس جمهور لخوا په وکولاده ومنل شول. د بیکاری د کچې د راټیټېدو لپاره بحث وشو. یو عمده لاسته راوړنه په دې عرصه کې دا وه چې موږ د هر کال لپاره چې کومه بودیجه منظوره کیږي په هغه کې باید د کار د پیدا کولو فیصدي مشخصه وي. نو په دې پلانونو په تطبیق سره به انشاءالله دغه فیصدي د کار بیکاری راټیټېږي او اوس هم موږ مطلق بیکاری تقریبا د 40% په شاوخوا کې دی. په دې کې هغه خلک شامل دي چې ډیری په اطرافو کې زندگی کوي او په دې کې هغه خزم یا هغه مشران خلک هم شامل دي چې هغه په اطرافو کې دي او نه غواړي چې مارکیټ ته ووزي یا مثلا یو کار ولري، ولی هغه خلک چې په شهرونو کې ژوند کوي او کار نه لري دغه لپاره وزارت او د نورو نهادونو سره په همکاري پلانونه لري ترڅو څنګه وکولی شو په داخله او خارج کې دوی ته د کار زمینه پیدا کړو.
تیر کلم د شمیرې څومره وي؟
تیر کلم تقریبا تفاوت نه ده شوی. هغه څه چې په تیر کال کې وو په دې کال کې هم تقریبا هغه پیسې دي.
خو تاسو یادونه وکړه چې د بیکاری د کچې د کمولو لپاره هر کال هلې ځلې کیږي، دلیل څه دی چې نتیجه نه ورکوي؟
خو دا کوم برنامه چې تاسو ته موویل ده په دې کال کې وي، نو انشاءالله نتیجه به په راتلونکي کال کې معلومه شي. د غلوی پروژو په شروع سره به موږ کولای شو چې ډېر خلک کلته ولیږو. کوم پلانونه چې موږ خارج ته د افغانانو د لیږلو لپاره لرو، د هغو په تطبیق سره به موږ یو فیصدي بیکاران د کار څښتنان کړي وي او د حرفوي زده کړو د مراکزو د پاله کولو په تطبیق سره به موږ یو کټګوري خلک د کار څښتنان کړي وي. نو هیله داده چې د پیسو راتلونکي کال کې یو څه تغیر وکړي.
متاسف د بهرنیو هیوادونو یادونه وکړه. کوم هیوادونو سره په دې برخه کې قراردادونه شوي دي؟ هوکړې ورسره لاسلیک شوي دي که څنګه؟
بلې، په د مې په میاشت کې کله چې د کار نړیوال کانفرنس په جنیوا کې هلته د کار ټولنیزو چارو وزارت محترم وزیر صاحب د اماراتو د قوی بشري له وزیر سره په دې ارتباط یو هوکړلیک لاسلیکو چې د هغه خوشبختانه د کابینې افغانستان د کابینې خوم ومنل شو. د دې په تطبیق سره یو میکانیزم ګټ کمیسون رامنځته کیږي چې یو په میکانیزم به کار کوي او په دې میکانیزم کې به په دې افغانانو په لیږلو بحث کیږي او پلان دا دی چې انشاءالله په راتلونکي کال کې به دا پروسه رسما شروع کړي.
مونږ څه فکر نه کوو چې له تیرو څو کلونو راهیسې د بیکاری د کچې په برخه کې بار بار حکومت هم دغسې ژمنې کوي خو نتیجه نه ورکوي. اصلا دلایل څه کېدلی شي؟ او بله مسله دا ده چې دغه کومې ژمنې چې اوس تاسې کوئ چې په راتلونکي کال دپاره به لږ تر لږه د بیکاری په کچه کې تغییر راشي، خو په تیرو کلونو کې هم دغه ډول ژمنې موجودې وي.
باید بختانه یو علت یې دا ده چې وضعیت تغییر کوي. تاسو ته بهتره معلومه ده چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت په اطرافو کې یو څه د تشویش وړ ده. په هیواد ته د افغانانو بیرته راګرځېدل د کار په مارکیټ تاثیر لري. په افغانستان کې د اقتصادي رشد، یعنی بتی اقتصادي رشد یو بل دلیل کېدای شي. د نفوسو ډېروالی چې بیخي د اقتصادي رشد په پرتله درې چنده زیات دی، دغه عامل دي چې هغه فیصدي چې پلان شوي ټارګټ شوي تر ډیره نه پرېږدي چې تغییر وکړي. ولی دیدی باوجود هم کم تلاشونه چی موجودی او دا پیسادی ثابت ساتل شویده دم یو حدس و کششونو پا نتیجه کده
دا بحرانی و کاریگرو موجودیت پا افغانستان که پا بلا بلو ولیتونو که دم یو دا اندخنی ور مسئله دا دلتا چی کم کاریگر دیدو یار وقت دا مسئله دا گیلی پا شکل باندیاده چی دلتا بحرانی کاریگر موجود دی و اغوی کار که زکدوی تا دا کار زمینه نبرابریگی دا سی ارقام موجود دی چی پا افغانستان که سمر بحرانی کاریگر موجود دی کار کهی او اصلا دلیل سده چی دلتا منگا غزرفیت نلرو کسنگ
مختلف علتون لری حتی یو علتی دم که دیشی پا اغا ما چی مثلا دیمونگ همسای هیوادونه کارگران کار کهی پا داخل که پا اغا وجرات سک نازیری که چی کارو کهی سره دیدی چه اغوی مصارف هم دیر لری تقریبا یو وقت یو لکشل زر شوخه که خارجی کارگران پا افغانستان که کار که ولده 2004 لسکال نورس تا چکل خارجان افغانستان نو تا دا پیسدیم دیر رکمش با وست پا دیر ارسو که خارجی وگری کار نکوی ولی وستمشتا دی رسمن دی کار وزارت سر سبتیگی د کار جواز لپاره موږ ته مراجعه کوي په کوم ارسو کې چې ضرورت احساس شي دوی دعوت کیږي افغانستان ته رسما راځي په کوم ارسو کې چې ضرورت نه وي کمپنیانې هغوی نه رغواړي اول کوشش کوي چې له مارکیټ نه داخلي کارګر پیدا کړي ولې بعضې موارد داسې دي چې هغه هرپې یا هغه مسلک خلک په افغانستان کې نه پیدا کیږي حتی که هغه ډېر یو جزئي کار هم وي نو دا معمول دی افغانان په خارج کې کار کوي او خارجیان افغانستان ته راځي لیبر امیګریشن مسله ده او دا به جاری وي ولې کوشش دا دی چې دا مارکیټ آهسته آهسته افغانانو ته پلاس ورشي
مون صاحب تاسو مخکې د حرفوي د زده کړو خبره وکړه او د مرکزونو یادونه مو وکړه اوس مهال په ټول هیواد کې د حرفوي زده کړو څومره مرکزونه تحصیل لري څومره خلک هلته حرفي زده کوي او دغه کار د بیکارۍ د کچې په ښکته کېدو کې څومره مثبت واقع شوی دی
خوشبختانه دغه یو ډېره کامیابه پروژه ده له شروع دی د دې نوي دور نه چې تقریبا 2001 نه 2002 نه شروع کیږي د مهارتونو د لوړولو برنامه په دې وزارت کې په کار فعالیت کړی دی او ډیره یو منظمه برنامه ده په څلور دېرش ولایتونو کې فعالیت لري موږ په شپږ څلوېښت حرفوي مراکز لرو چې ټولې فعاله دي او هر کال له ټولو ولایتونو نه فارغین لري او خوشبختی په دې کې ده چې د فارغېدو سره سم دوی ته د کار د کولو وسایل په اختیار کې ورکول کیږي او دوی له هغې ورځې نه د خپلواک کار څښتنان کیږي نو دا یوه کامیابه برنامه ده او د کاریابۍ د کار په پیدا کولو په برخه کې حتی د خارجي وګړو د مخنیوي په برخه کې هم ډېر رغنده تاثیرات لرلی دي
بله مسله د متقاعدینو مسله وه چې په وروستیو کې دام یو د له شکایتونو ډکه پروسه وه زیاتو خلکو هغه چې متقاعدینو دوی شکایت درلود چې دوی ته په وخت باندې خپل معاشات او خپل امتیازات نه ورکول کیږي دا مسله اوس په کوم حالت کې دا د دوی د ستونزو د حل په خاطر باندې د کار امور اجتماعي وزارت سکلی
خوشبختانه په دې ارسه کې په تیر کال کې وزارت ډېر جدي برخورد وکړو د وزارت د نوې رهبری په راتګ سره هلته متحد خلک وګمارل شو او همزمان د بایومټریک پروسه شروع شوه چې تقریبا 90% متقاعدین اوس ټول بایومټریک شوي دي او د 10% په ولایتو کې پروسه جریان لري او ژمنه دا ده چې په شپږو راتلونکو شپږو میاشتو کې به دا مکمل شي او هر څوک به د بانک له طریقه معاش اخلي او هغه بیروبار چې یو وخت حاصلېدو د هغه نه به انشاءالله په راتلونکي کې مخنیوی وشي
د معلولینو او د شهیدانو په برخه کې لکه څنګه چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو په اړه باندې ویل کیږي چې دلته خیالي پولیس یا خیالي اردو شتون لري دغسې د شهیدانو معلولینو په اړه هم ویل کېدل چې دوی ته کتابچی توضیح شوي دي هغه کسان چې واقعا مستحق دی هغوی ته په امتیازات نه ورکول کیږي خو خیالي کتابچې موجودې دي دا کیسه وه تاسو منئ
دغسې موارد ما نه دی لیدلی زه نه تاییدوم ولی بعضې خلک داسې وو چې هغوی مستحق نه وو چې نور باید له دې سیستم نه وتي وای تر یو وخته پورې بیرته پاتې شوي وو او حقوق یې ترلاسه کړي وو یا دغسې وو چې دوه ځایه یې ځان ثبت کړی وو او یو کس له دوو مرجو نه معاش اخیستو خوشبختانه دا موږ پیدا کړو او خلک چې له دوو ځایه یې حقوق اخیستي وو هغه مو بیرته پرې راوګرځول په قسطونو یا د راګرځېدو په حالات کې دي او خیالي خلک اصلا امکان لري ځکه چې په اوس وخت کې د موږ ماشونه له بانکونو له طریقې اجرا کیږي تر څو چې شخصا خپل بانک ته مراجعه ونه کړي دوی ماشونه شي ترلاسه کولی. ولې د دې باوجود هم کوم تشویشونه چې موجود دي د دې لپاره موږ د بایومتریک پروسه په شهدا مالونو کې هم په کار اچولې ده او عملا جریان لري او د دې په تطبیق سره به په آخر کې موږ وویل شو چې څومره خلک غیر واجد شرایط وو چې په دې پروسه کې هغه رئیسل شوی دی پیدا شوی دی او نور په دې پروسه کې شامل نه دي.
خو په یو شمېر ولایتونو کې په دې اړه ثبوتونه موجود وو چې هلته دولتي شورا یو شمېر وکیلانو یا سیمه ییزو زورواکانو دوی خیالي کتابچې درلودې.
د ملولیت په برخه کې باید ووایم چې بعضې خلک طبیعي معلول دي چې د قانون له لحاظه په اوس وخت کې دوی د معاش حق نه لري یا د حقوق حق نه لري چې له موږ نه واخلي. ولې په ډېرو ولایتونو کې هغوی ته هم کتابچې جوړې شوې د موږ له نظر هغه معلول دی حق لري ولې چون مالي امکانات محدود وو نو په قانون کې هغوی لپاره د په اوس وخت کې پیشبیني نه وه شوې. موږ په هغو کې تعدیلات راوسته هغه لیږلې د پارلمان ته که چېرته منظور شوه ټول معلولین که جنګي دي او که طبیعي معلول دي هغوی حقوق اخیستلی شي. د تا مثلا سل فیصده نه ردوم ولې د تایید لپاره موږ ته کوم شواهد نه دي رسېدلي. بایومتریک پروسه به په دې عرصه کې انشاءالله دا ټول موارد راپکي او د ټولو پوښتنو ته به ځواب ووایي.
په ټوله کې افغان حکومت د فساد په ضد باندې په روسیو کې مبارزه پیل کړې. ستاسې په وزارت کې د فساد ضد مبارزې برخه کې څومره کارونه شوي دي او څومره مثبت واقع شوي؟
خوشبختانه موږ په دې عرصه کې زیات جدي یو او د موږ غوښتنه دا ده که موږ غواړو چې فساد له بیخه له منځه یوسو د هغه لپاره موږ باید یو سیستم ولرو. سیستم لکه مخکې مې چې ویل په خزینې تقاعد کې بایومتریک سیستم تطبیق شو په شهدا مالونو کې د تطبیق په حالات کې دی او په نورو اداري برخو کې لکه مالی برخه کې دی چېرته چې پیسې ښکته پورته کیږي هغلته هم الکترونیکي سیستمونه موږ تطبیق کړو. په دې عرصه کې عملا کار جریان لري د مخابراتو وزارت سره د سن خدمت ریاست سره حتی د ریاست جمهوري له مشاورینو سره په دې عرصه کې مشورې شوي دي او موږ یو واحد نظر ته رسېدلو تر څو په دې عرصه کې نړیوال سیستمونه تطبیق کړو او د کرپشن یا د وخت ضایع کېدو او یا د خلکو د بیروبار مخه ونیسو.
د وروستۍ پوښتنې په توګه منصب دغه وزارت د یو مهم چارواکي په توګه هغه خلک چې لا هم بیکاره دي د کار زمینه ورته نه ده برابره هغوی دپاره کوم داسې هیله مند کوونکی خبر لري؟
بیکاري خو یوه ستونزه ده په ټوله دنیا کې په مطلق ډول په هیڅ هیواد کې له منځه نه ده تللی او کله چې موږ هر کال 450,000 نفر نوي مارکیټ ته واردېږي پوهنتونونه فارغېږي یا ځوانېږي کار سن عمر ته رسیږي په مطلق ډول د دې مشکل له منځه وړل یا حل لار ورته پیدا کول په هیڅ هیواد کې امکان نه لري. ولې کوششونه دا دي د لویو پروژو په تطبیق سره د اوږدمهاله پروژو په تطبیق سره به د ستونزو سره کمیږي د خارج ته د افغانانو د لیږلو په صورت کې به دغه همکاري وشي او که چېرته موږ په د ماری په برخه کې ډېر کار وکړو او په ولایتونو کې په ولسوالیو کې په خزینه او برخه کې د تعلیم ساحه پراخه کړو نو په راتلونکو کې څو کلونو کې به هغه خزینه طبقه چې نه غواړي مارکیټ ته لاړ شي یا کار وکړي هغه به هم د کار څښتنان شي او دا فیصدي به هم راښکته شي. ولې په اوس وخت کې د معدن وزارت د کاریابۍ په برخه کې پروژې لري خوشبختانه د تطبیق په مرحله کې دي او رئیس جمهور څو نوې پروژې افتتاح کړې او زموږ ژمنه ده چې هغه لپاره کارګر وروزو کارګران تربیه کړو تر څو هغوی د کار څښتنان شي. نو خوشبیني په ټوله کې زیاته ده تر څو په راتلونکي کال کې یو متفاوته فیصدي د کاریابۍ په برخه کې وټاکي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. د دې اونۍ په خبرونه کې د هغو زده کوونکو په اړه خبرې کوو چې ښوونځي ته نه ځي او د وسلوالو ډلو سره ګرځي را ګرځي. د دوی دغه کار څه زیانونه لري؟
ځینې راغلو او ځینې را روان دي په ډراپ ډراپ باندې را روان دي بغیر له ډیپلوم.
د معرف وزارت په دې اړه څه وایي؟
زموږ اداره زموږ معلمین شات له نرمښت نه کار واخلي، هغه هم یو ډول مجبوریت ده.
او د دې مسالې د حل لارې کومې دي؟
دایمي حل لپاره دا چې قانون تطبیق شي د افغانستان په ټولو مناطقو کې.
په پایل کې راپور لرو چې همایون هیواد یې راوړوي.
د افغانستان په ډیرونو امنو سیمو کې د خوانځیو زده کوونکي لا وسلوالو ډلو سره ګرځي او د هغوی پالیکو کې په مختلفو بڼو فعالیت کوي. دغه زده کوونکي په خوانځیو کې پوره حاضری نه لري، خو د ټوپک وسلوالو ډلو د ملاتړ په زور هم په خوانځیو کې حاضر او هم کامیاب وي. په لوګر کې د دو خوانځیو زده کوونکي چې نه غواړي نمونه یې واخیستل شي وایي یو شمېر ټولګیوالې ښوونځي ته ډېر نه راځي او له وسلوالو ډلو سره یو ځای شوي.
زموږ ځینې ټولګیوال چې مکتبونو ته نه حاضرېږي او په کلیو کې ځینې ډلو سره یو ځای شوي دي او مکتب ته نه راځي، بیا ځان غواړي چې استاد ته لاره ونیسي یا غوډه کې تحقیر کې سه مات نمرې راکړي او کامیاب کړي.
مکتب ته روزانه نه راځي او صرف امتحان کې راځي، هغه زور چلوي کنه یا دغه ډالې په نوم د دې خونه هغه استاد ته ډار راچی.
د افغانستان د معرف وزارت د نشراتو رئیس کبیر حقمل له ازادي راډیو سره په خبرو کې ومنله چې زده کوونکي یې وسلوالې ډلې د خپلو خواخوږو او ملاتړو په توګه کاروي، خو دی وایي د مجبوریت له مخې د دغسې زده کوونکو په وړاندې له نرمښته کار اخلي.
وسلوال مخالفین د دولت کوشش کوي چې د ښوونځي له محیطه د ښوونځي له زده کوونکو نه د خپلو افرادو په توګه استفاده وکړي، لږ تر لږه د خپلو خواخوږو په توګه استفاده ترېنه وکړي. متاسفانه زموږ کلي او بانډې په داسې یو شرایطو کې نه دي چې هلته سل فیصده توک کړلی سي د یو چا د لوري په تعینولو سره د هغې محافظت وکړي.
د غزنی اوسیدونکی صدیق دقیق وایي په ناامنو سیمو کې چاپیریال داسې جوړ دی چې زده کوونکي ډېر کله پکې له وسلوالو سره مخ کېږي، له هغوی سره بحثونه کوي، ترې متاثره کېږي او بالاخره کیسه دې ته رسېږي چې د ښوونځي په ځای دوی هم وسلوالو فعالیتونو ته لومړیتوب ورکړي.
تر دې چې د ښوونځي ته ولاړ شي دا ورته مهمه ده چې دی په یو پردي مفت موټر سایکل چې د ته په لاس وردي په هغه سپور سي یو بل طرف ته وګرځېږي، یا له هغه ټوپک چې د ته په لاس ورځي یو نه ځان د ټوپک په واسطه لوړ وښیي. دومه دا خبره چې د موږ ډیری کورنۍ مور پلار نالوستي وي، هغوی کېدای سي دا ارزښت ډېر درک نه کړي چې د ښوونځي له لومړیو کلو خپل اولادونه تعقیب کړي، د هغوی له ادارې سره په اړیکه کې وي، د هغوی د حاضري احوال واخلي چې دا ښوونځي ته ځي چې له کوره وځي او که کوم بل طرف ته.
د پکتیکا ولایت د یوسف خیل ولسوالۍ د مرکزی لیسې ښوونکی سید راز وایي په ښوونځي کې هغه زده کوونکي چې له وسلوالو ډلو سره تار لري ډېر کله د نمرو او حاضري په خاطر ښوونکي ګواښي. دی په دې اړه خپله کیسه راته کوي.
کله چې امتحانو وخت راغی ما ته یو نفر راغی، راته وویل سي دا زنکی پېژنم، ورته وویل زه پېژنم، نو دې ته به ښې ډېرې نمرې ورکړي. ما ورته وویل سي زه خپله د زده کوونکو سره پام کوم، ځکه سي څوک درس کې کېنستی دی هغه یار نه ناکامېږي، بیا نمرې کمول خو ما طبیعت نه غواړي. نو ښې نمرې مطلب یعنی زه دا راواخلم ټیټ نمرې چې لوړې نمرې ته راوړم دا خو ښه کار نه ده، ځکه چې بل چاک خوړل کېږي. نو بس ما خبر درکړه نور ته پوه سه کار دی، که بیا کوم خطر سره مخامخ شوې موږ بیا ګرم ما بول.
هغه زده کوونکي چې د وسلوالو ډلو ملاتړ له ځان سره لري ډېر کله له ښوونځیو څخه په ښو نمرو فارغېږي، خو دا چې وروسته څه کېږي ښوونکی سعید راز د همدې ډول زده کوونکو په اړه راته غږېږي.
تر هغه وخته پورې چې کوم هغه د موږ خپلو سترګو لیدلی حال و، تر هغه وخته پورې کانکور هم داسې شفاف نه و که نه، یعنې موږ سره خپله څو نفرو داسې بل جبجای باندې امتحان ورکړو که نه، یعنې همدغه نفر و سیارې خو کامیاب داسې سو چې مثلا دوی راتلو نه و کامیاب سو. بیا چې کله کانکور امتحان وخت راغی بیا د دوی بجای باندې بل چا چې هغه ډېر لایق و ډېر وړ و که نه، هغو ته یې $1000 $1500 دومره ورته منلي وو، هغه یې ورکړو او دوی کامیاب کړو لوړو پنځیو ته.
هغه زده کوونکي چې له وسلوالو ډلو سره یو ځای کېږي ډېرې د لسم یولسم او دولسمو ټولګیو زده کوونکي دي. دوی چې لس یولس او دولس کاله زده کړې کړي ولې بیا هم دوی ته په ښوونځیو کې دا ذهنیت نه دی ورکړل شوی چې د دوی لومړیتوب زده کړې دي؟ د معرف وزارت د نشراتو رئیس کبیر حقمل مو دا پوښتنه ځوابوي.
په نوره دنیا کې 8 ساعته 8 ساعته 8 ساعته زده کوونکي په ښوونځي کې ساتل کېږي، موږ تر 3 ساعتو پورې هم زده کوونکي په ښوونځي کې نه ساتو. ته چې 3 ساعته په ښوونځي کې وې 1.5 ساعته له ښوونځي نه بهر یې، که 3 ساعته تا ته هر څه وویل سي وویل سي وویل سي په هغه 1.5 ساعتو کې چې ته سه اورې هغه بیا دا 3 ساعته نه شي درته راټینګولی. یو څوک چې ته ذهن اړوې فکرې اړوې هغه به 8 ساعتونه تقسیموې. چې څنګه له محیط د مکتب ووځو بیا په ټولنه کې کنځلې اورو، په ټولنه کې بدماشي ګورو، په ټولنه کې کورنۍ ته چې کله لاړ سو کورنۍ مو یو بېسواده ده، یو وخت نه راته راکوي، په درې وړو ټکو کې ستونزې موجودې دي. اما اساس کورنۍ ده، کورنۍ په موږ هم فشار راوړلی سي، کورنۍ په ماشوم هم فشار راوړلی سي، موږ هم ښو کارونو ته مجبورولی سي او ماشومان هم ښه لوري ته سوق کولی سي.
ارواپو استاد زیولحق شمس بیا د دې ستونزې د حل لپاره وړاندیز کوي چې په ښوونځیو کې د له هغو زده کوونکو سره ټینګ انضباطي چلند وشي چې له زوره کار اخلي.
دغه انضباطي برخه ډېره جدي او تقویه شوې وګڼو او وی لرو تر څو وشو کولی په آني ډول سره او ډېر لنډ ډول سره د دغه ډول برخوردونو او د دا ډول فکري موډلونو مخنیوی وکړو ماتې کړو تر څو چې ورته ثابت شي چې زور اصلا دا نه دی چې موږ په مټ باندې وهو، زور دا دی چې موږ په عقل باندې نورو سره وهو. دی اول دوهم دغه ډول موډلونو منځ ته راوړو په منځ مهال ډول سره چې عقلانیت کولی شي موږ ته ډېر مشکلات حل کړي د زور په ځای باندې. دا باید تقویه کړو، زیاتې کړو لیاقت. موږ باید موډلونه تقویه کړو چې هغه څوک ډېر لایق نه دی چې قوي دی بدن کې، هغه څوک ډېر قوي دی چې ذهن ډېر لایق دی. دا شیان باید زیات کړو او د ځوانانو تشویق او د ځوانانو د انرژۍ د مصرف لپاره ډېر ښه موډلونه منځته راوړو. بل اخره په ټوله کې نتیجه دا چې خشونت ورو ورو کمیږي، سوله، یو بل منل، انساني ژوند او اخلاق ځای نیسي.
نن مې بیا واره د پکلې کې مو جنگ دې مورې موګواله دا سه کاو دانو څنګه نن دې مورې زه خو هیڅ پوی نشوم ولې یو او بل وجنو د پردو منو رازو کلی کې خپل وجنو
دا چې ولې زده کوونکي وسله والو ډلو ته تمایل ښیي او خپل لومړیتوب چې زده کړې دي پرېږدي، هغه زده کوونکي چې له وسله والو ډلو سره یو ځای کیږي پایلې څه کېدلی شي او د دې ستونزې د حل لپاره څه کول پکار دي، په اړه یې زموږ همکار همایون هیواد د معارف وزارت له پخواني مرستیال پوهنمال رحیل فرمولي سره مرکه کړې ده چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
فرمولی صاحب، دا چې تاسو ډیره موده د معارف وزارت کې کار کړی دی، خو دغه یوه ستونزه چې اکثره په نامنو سیمو کې زده کوونکي ځي له وسله والو ډلو سره یو ځای کیږي او بیا د دغو ډلو په ملاتړ ځانونه هم حاضروي هم کامیابوي، د دې عوامل څه دي چې ولې دغه زده کوونکي ځي له وسله والو ډلو سره یو ځای کیږي؟
او متاسفانه ډیر عواملونه شته. یو خو دا سیاسي عوامل ده، دویم اقتصادي عوامل ده، دریم کیدای شي فرهنګي عوامل وي، او څلورم کیدای شي دا خپل متعلمین د دې توانلی ځان سره ونه لري چې مکتب وایي مخالفین سره یو ځای کیږي او وغانه غواړي چې هغه مکتب کې بیا کامیاب کی. دا درې څلور عوامل چې ما تاسو ته ویل دا عاملونه ده، او متاسفانه آینده کې ډیر مشکلات او پرابلمونه افغانستان لپاره جوړوي.
دا چې یو زده کوونکی لاس یولس یا دولس کاله په یو ښوونځي کې درس وایي خو بیا هم د هغه خپل لومړیتوب نه پیژني چې زه باید زده کړې وکړم، خپل راتلونکی جوړ کړم، کنه زه لاړ شم وسله واخلم، ستونزه چیرته ده؟ دوی ولې هغه خپل لومړیتوب نه پیژني؟
متاسفانه ستونزه خو ډېر ده. یو خو کورنۍ هم مسؤلیت لري د خپل اولادونو په اړه چې وایي هغوی ته سمه لاره وښکاري، ورسره باید همکاري وکړي چې کله چې لسم یو لسم یا دولسم صفونه کې درس وایي ورته وایي چې دا چې تاسو ټوپک دا د حل لاره نه ده، تاسو باید خپل مکتب مکمل وکړئ. دویم خپله دا ځوانان هم هغه لري یو آینده لپاره داسې یو منظمه تګلاره ځان سره نه لري. درېیم مخالفین هم کله کله دا ځوانان ځوان ده، د هغوی د ځواني نه، د هغوی د احساسات نه متاسفانه سو استفاده کوي او ځان سره یو ځای کوي، ورته ټوپک ورکوي چې لاړ شي هغوی سره یو ځای دولت په مقابل کې، ملت په مقابل کې جګړه وکړي. او څلورم خپله معارف هم مسؤلیت لري چې باید هغوی ځوانان تا د دلاره یو نقشه ورته ورکی چې کلش تاسو د مخالفین سره یو ځای کیږي دا د حل لار نه ده، و تاسو خپل درسونه مکمل وکړئ. خپل استادانه مشکلات لري، د متعلم او محصل سره ښه چلند نه کوي، متعلم محصل خود استادانه او مانوي اولادونه ده، بیا د سره ښه چلند وکړي تر څو چې هغه لپاره یو انګیزه پیدا شي مکتب پاتې شي او مکتب تکمیل وکړي. او کله کله متاسفانه د خپل متعلمین هم یو نو سو استفاده د معلمینو نه کوي، کله چې درس نه وایي، کله چې حاضرین نه درکوي، بیا راځي استاد ته معلم ته سرملم ته اختر در کې شما مال پاره با ته ارو مرو ته سغه وکي نمره ورکه یا حاضری کې ما حاضر واخله.
که حالت هم دغه ست دوام کوي پایلې به څه وي؟
کله چې یو متعلم لسوم یا لسوم دو لسوم نه وای یو فردا کله چې فارغیږي یو شهادت نامه واخلي او خو یو بیسواد پاتې کیږي. هغه که غواړي لاړ سي پوهنتون ته اپلای وکړي، پوهنتون ته راجستر وکړي، اول کامیاب نه کیږي، که کامیاب هم وسي بیا خو بیسواده. او دویم دا د امنیت لپاره، د رفاه او آسایش لپاره یو ګواښ ده. دا جدا یو منفي پایله لري.
د معرف وزارت ویان دغه ستونزه مني، خو دی وایي چې دوی د مجبوریت له مخې له دغه حالت سره تعامل کوي، یعنی غږ نه کوي.
دا د یو دائمي حل نه ده چې متعلم سره گزاره وکړو، د استاد سره گزاره وکړو چې هغوی کامیاب کړي. دائمي حل لپاره دا ده چې قانون تطبیق سي د افغانستان په ټولو مناطقو کې. که یو مکتب ته نه راځي هغه باید غیر حاضر سي، که چا امتحان ته نه راځي هغه باید دراب سي، ناکام سي. داسې خو نه کیږي چې مونږ بې سواده خلک شهادت نامه ورکړو، بې سواده خلک فارغ. خو یو خبره دا ده چې باید علمای کرام، کورنۍ، افغانستان حکومت، وزارت معرف او د افغانستان وګړي یو ځای سي او په یو غږ باندې د خلکو لپاره وکړي، تر څو چې یو تغییر، یو مثبت تغییر راسي. کله چې دا متعلمین فارغ کیږي، د خلکو لپاره د یو مؤثر، مفید او یو سالم سره جامعه کې هغه ارزنده وکړي.